ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنانه قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم دیده یون ساعتا خبرون اوریدو تا خراغلست. دیده خبرون پدیر برخه که دی ازاده رادیوی مجلی اونیز پروگرام خبریگی. دی ازاده رادیوی مجلی له پروگرام مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د دولت جوړوونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ولسمشرۍ له کاندید عبدالله عبدالله نه غواړي چې له وخته مخکې د بریا اعلانونه دې نه کوي. همداراز واب واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که سوله ونه مني نو پر ضد به یې جګړه دوام وکړي. لهر سمخ که پا مکره خبرونو تا او ده هم ده خبرونو سر لیکونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو او امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلی دي. په پروان کې د انتخاباتو د تښتول شویو کارکوونکو او څارونکو برخلیک لهم نه دی معلوم، او ایران وایي چې د درېمګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له امریکایي ستونزو سره سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو، انتخاباتي کارکوونکو او رایه ورکوونکو زړورتیا د ستاینې وړ ده. ښاغلي پومپیو تېره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان ادارې باید د شکایتونو د ارزونې او د نتایجو د شفافیت لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګیرینی په یو بیان کې له ټولو کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي او رسمي نتایجو ته انتظار وباسي. په پروان ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي تر اوسه د خپلو تښتول شویو کارکوونکو او د انتخاباتو د څارونکو په اړه معلومات نه لري. د دې دفتر مشر عبدالقهار وهاب تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د انتخاباتو اته کارکوونکي او یو شمیر څارونکي د شنبې په ورځ ناوخته د رایې ورکولو له یو مرکز څخه وتښتول. ښاغلي وهاب وویل دی نه پوهیږي چې څو تنه انتخاباتي څارونکي برمته شوي، خو په غوربند کې یو مدني فعال رحمت الله عابد ازادۍ راډیو ته وویل چې په برمته شویو کې د دوو مخکښو کاندیدانو ناظران شامل دي.
هفت نفر اینا دقیقا ناظرین انتخاباتی است که از طرف دکتر بشرفنی و دکتر عبدالله عبدالله روان شده بود. اینا را با خود بردن. تا هنوز هم سرنوشتشان دقیق معلوم نیست که با اونا چی معامله ای شده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شینواري د پروان ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده. د خوست په شمال دوه منده، سپیری، موساخیلو، ځاځي میدان او تڼیو ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې د 12 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. د خوست ولی حلیم فدایي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ښوونځیو پر رغونه به 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
من د 12 ښوونځیو او د شپږو نورو هغه ملحقاتو چې باید هغه ښوونځیو کې چې کوم اړتیاوې دي د بنسټ ډبره مو کېښودله چې په دې باندې ټول ټال 2.5 میلیون نه زیات افغانۍ لګښت راغلی دی.
ښاغلي فدایي زیاته کړه چې د دې ودانیو د جوړولې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې بشپړ شي. د خوست چارواکي وایي د ټولو هغو ښوونځیو لپاره ودانۍ رغول کېږي چې منظمې او اساسي ودانۍ نه لري. لازادی رادیو خبرونه اوري. یوې وسلوالې ډلې په سومالیا کې پر هغه پوځي مرکز حمله کړې چې ځانګړي امریکایي ځواکونه د سومالیا کومندو ځواک ته روزنه پکې ورکوي. امنیتي سرچینو پرون وویل له دې بمي برید ورسته د سپکو وسلو ډزې هم شوې دي. د مرکز د پلازمین موګادیشو په 100 کیلومتر کې پروت دی. د برید مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې منلی. الشباب ادعا کوي چې د مرکز په دروازه کې موټر بم چودنه کړې او بیا یې وسلوال دننه ننوتي دي. تر اوسه په پیښه کې د سومالیایي او امریکایي پوځیانو د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. ایران وایي د درېمګړو هیوادونو له لارې له سعودي عربستان څخه پیغامونه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاض او تهران اړیکې سخت کړکېچن دي. د ایران د ولسمشر ویاندر علي ربی پرون خبریالانو ته وویل که سعودي عربستان په رښتیا د خپل چلند د بدلولو په لټه کې وي نو ایران یې هرکلی کوي، خو هغه د سعودي چارواکو د پیغام جزئیات روښانه نه کړل. ربی وویل د هرمز د سولې د پلان په نوم د تهران په هڅو کې د سعودي عربستان په څیر ګاونډیو سره ګډ کار شامل دی. ریاض تهران تورنوي چې د سپتمبر پر 14 د سعودي عربستان د تیلو پر 2 چاڼ ځایونو بریدونه کړي، خو ایران دا تورونه ردوی. او د روسیې ولسمشر ژمنه کړې چې د ګرجستان د بیلې شوې سیمې ابخازیا د بیلتون پال حکومت ملاتړ ته به دوام ورکړي. د کرملین د رسنیو دفتر په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د ابخازیا مشر راول خاجیمبا ته د تلګرام د استولو په وسیله دا ډاډ ورکړ. خبر پانه د ښاغلي پوتین له قوله زیاتوي چې روسیا به له ابخازیا سره مرستو ته دوام ورکړي څو خپل ملي امنیت خوندي او د ټولنیزو او اقتصادي پرمختګ په برخه کې ستونزې هوارې کړي. ابخازیا په 1990 کلونو کې د روسیې په ملاتړ له ګرجستان څخه خپله خپلواکي اعلان کړه او په 2008 میلادي کال کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ له 15 ورځنۍ جګړې وروسته مسکو د ابخازیا خپلواکي په رسمیت وپیژنده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو د رادیوي مجلې 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې دولت جوړونکې ټیم وایي د انتخاباتو د برخلیک په اړه یوازینۍ پریکړه باید انتخاباتي کمیسیونونه وکړي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دې ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح پرون دا خبر په کابل کې خبریالانو ته ورکړ. له دې مخکې د انتخاباتو یو بل کاندید عبدالله عبدالله ویلي و چې د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تر ټولو زیاتې رایې اخیستې دي. عبدالله اوغنی د تلې د شپږمې د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان دي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال له خپلو سیالو ډلو وغوښتل چې د قانون او د خلکو د ارادې درناوی وکړي او د بریا په اړه دې له وخته مخکې قضاوت نه کوي. امر الله صالح تیر ماښام د میزان یا تلې پر اتمه په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د پایلو په اړه د پریکړې صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو دی. نوموړي د کوم کاندید نمونه خسته ویل:
ما از تمام کاندیدهای محترم دیگه خواهشمند هستم.
زله ټولو کاندیدانو غواړم چې د کوڅي قضاوت دود ختم کړي او پریږدي چې افغانستان د نور متمدن هیوادونو په څیر رسمي قضاوت ولري. هغه نه هدونه چې د ګټلو او بایللو په اړه د قضاوت مشروع حق لري د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیونونه دي.
انتخابات او کمیسیون شکایت انتخاباتي است.
په خپل شغلي سالي تر انتخاباتو یو ورځ وروسته د امریکا ژغ له تلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د دولت جوړونکو ټیم له 70% رایې ګټلې دي، خو په پرونیو خبرو کې نوموړي په دې اړه داسې وضاحت ورکړ:
ما بر از اونا گفتم که
دوی ما هغوی ته وویل چې دا زموږ د ټیم دننه معلوماتو پر اساس یو کمپاینی او د دولت جوړونکو ټیم ګومان دی. موږ په هیڅ صورت نه خپل ځان ته اجازه ورکوو چې قضاوت وکړه او نه نور ته اجازه ورکوو چې انتخاباتي قضاوت کوڅه یې کړي. د امرالله صالح تر دې خبرو څو ساعته د مخه د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله ویلي و چې تر نورو ټاکنیزو ټیمونو یې لوړې رایې اخیستې دي او نوی حکومت به دوی جوړوي. د شغلی عبدالله تر دې څرګندونو وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې هیڅ کاندید حق نه لري د رایو تر شمیرل کېدو د مخه بریالیتوب اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی د تیرې شنبه د ورځې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان یا تلې پر 28مه او وروستۍ پایلې د لړم پر 14مه اعلان سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما همدارز په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې پایلې دې ورله مخه نه اټکل کوي. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې انتخاباتو لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د څارونکو ادارو په وینا په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم رنګ وو. د 2014 کال په ټاکنو کې شاوخوا 5,000,000 کسانو رایې کارولې وې.
و اموریدل چې د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرسیال امرالله صالح د ولسمشر له کاندید عبدالله عبدالله څخه غوښتي دي چې له وخته مخکې د خپلې بریا اعلانونه نه کوي. همدارز د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم له کاندیدانو غوښتي دي چې منتظر اوسیږي تر څو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو بریالی اعلانوي. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم په یو بیان کې له کاندیدانو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. همدارس په کابل کې د امریکا سفارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم ورته غوښتنه کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادۍ راډیو مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور چې هغه هم فریبا ظاهر چمتو کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي چې د سولې له پروسې سره دې یو ځای شي، کنه پر وړاندې به یې جګړه دوام وکړي. ښاغلی محب پرون ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 4th عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال طالبانو ته دا پیغام ورکړ. طالبان د افغانستان حکومت د امریکا لاسپوڅی ګڼي او تر اوسه یې له افغان چارواکو سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد تر ولسمشي انتخاباتو دوی ورځې وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړې. د حمدالله محب خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او جګړې متمرکزې وې. شغلی محب طالبانو او د په وینا د هغو بهرنیو تمویلونکو ته له دې ځایه پیغام واستوه. د وی طالبانو او د هغو بهرنیو تمویلونکو ته د افغانستان د خلکو پیغام دا اوس واوري چې د سولې په پروسې کې زموږ سره یو ځای سي او یا به موږ جګړې ته دوام ورکوو. هغه سي چې زما همکاري عادل راز تیرونه دلته په ملګرو ملتونو کې ویل دا هغه جګړه ده چې موږ پکښې بریالي کېدای سو. شغلی محب زیاته کړه افغانان د سولې راوستلو په برخه کې پر خپله وړتیا باوري دي او د سولې په برخه کې بل ګام به د خپلو افغانانو لخوا واخیستل سي. طالبان د افغانستان حکومت امریکا لاسپوڅی بولي او له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې رد کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا 10 میاشتو کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې 9 دورې خبرې وکړې. بالاخره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصول کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. خو د سپتمبر پر 15 نیټه د کابل په ششدرک سیمه کې د طالبانو تر برید وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل چې په کم ډیوید کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو له مشرانو سره خبرې لغوه کړې. په هغه برید کې 10 ملکي وګړي، یو امریکایي سرتیری او یو رومانیایي عسکر ووژل سو. ولسمشر ټرمپ له طالب مشرانو سره د خبرو تر لغوه کېدو 2 ورځې وروسته د سپتمبر پر 9مه خبریالانو ته په وینا کې د طالبانو سره مذاکرات منتفي وبلل او پر دې ډلې د سختو بریدونو خبر ورکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا هڅې وستایلې. نوموړي تیر ماښام د ملګرو ملتونو په 4th کلنۍ غونډه کې وویل
I would like to thank our international friends and partners
غواړم له خپل ملګرو او نړیوالو شریکانو لکه امریکا، اروپای ټولنې، جرمني، ناروې، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، انډونیزیا، ازبکستان او نورو څخه چې د سولې د هڅو ملاتړ کړی مننه وکړم. شغلی محب ویل سوله د ټولو ګډ هدف او ویراچونه د ټولو ګډ دشمن دی. نوموړي د خبرو په پای کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د لا ډېرې همکاري او لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. حمدالله محب زیاته کړه افغانستان به د امریکا او متحدینو قربانۍ هیر نه کړي. له 2001 کال راهیسې چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، د جګړو پر مهال څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د یو نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي د لیکل لپاره د کاغذ به دي د سینولو
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکله.
په فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوونه ده څلغې مخ کې چې زه بهر تلار شم متعلم او محصل ما شعر او شاعر سره مینه و او لیکل مې کولې.
په زرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نووري.
دا یو ونی مې بیخي مازغله کار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو
او په رښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدلیږي، دا موسم دې چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سه هوا شي، سه باران شي، سه ګلۍ شي، سه طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپل ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپل ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو لورې له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کډرونو د قوم د مشرانو د ترور څرنګوالي، د نامه، د پلار د نوم، ولایت، ولسوالۍ، وظیفوي موقف، د زده کړې د درجې، د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درج سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حقمل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکي کې نسلی و پیژنې. داینا کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایي ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ د عینکو مسو د لرغونو آثارو د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراغا نوري د عینکو مس د لرغونو آثارو د لیک او ساتنې پروژه یوه لویه او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړې چې ډېر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګه وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډېر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینکو مس د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغوني آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، خار جوړونې او رازۍ، اوبو او انرژۍ، اطلاعات او فرهنګ، قانونو او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري، دنده وسپارله چې د یادې پروژې په اړه یو تخنیکي غونډه جوړه کړي او د دغې پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره واستوي. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. په دغې مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډېره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمدارې ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هره ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالي شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ ورېدلې وای دي د لیکل لپاره د کاغذ به دي د سپینول او په پچایي غته بلیګل دا ډېر یو پخله کلا لري تر څنګه څنګه پورې دا کاغذ تاسو شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دي عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکه راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیلا او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې دینه استفاده کړه رسمي مراسلاتو کې شخصي خاتونه کې دینه استفاده کړه
هغه وای کاغذی ونی په ډیرو یخو سیمو کې کیږي
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی 2500 to 3000 meters د بهر د سطح نه او ارتفاع کې دغه ونی پیدا کیږي عموما دغه سمځي کې د مختلفو سیمو کې مثلا فارونو کانتیوا بیا وایګل لوړ څوکي کې کنه
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو زنګلونو په څیر د کاغذي ونو زنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي
افغانستان کې عموما د ځنګل ساتل شوی دی دا صرف شخصي د مالونو لپاره وهل کیږي نور هغه ځنګل چې د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی
هغه وای په خا د کاغذي ونو ل لرګي او د خوراک او څخاک لوخي هم جوړیدل خو وستري یوازې د کوټو خوشبویا کولو اور لګولو په ټپی خودلو او د شونټې د لپاره کار خستل کیږي د یادونی ورده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو جنغوزیو چیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجود دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقی آری نه دی رسیدلی او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسي رابډ وهلي او جوپی جوپی نورستان ته روان دي
په شاعری او هنر کې مدرنزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي دا بحث ډیر تخنیکی ده خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره چلند شوري کړي د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخوانی استاد پروفیسر محمود آیاس سره د مدرنزم او پوسټ مدرنزم جاج خلو
هنر جاج
زبوګ ډیره شاعران خبره کوي چې نوی شاعری د نوی شاعری غوښتنې پوره کړې دي د نوی شاعری غوښتنې نه دي پوره کړې دی یو مشر شاعر په توګه کدارت وې د نوی شاعری غوښتنې څه دي
خبره ده د ګور د هر زمانہ د هر دوره د هر پیریډ چې ده د ځان خپل یو مزاج لري خپل یو فضا لري یعنی هغه د کتابونو په حواله هم یعنی د ویژن په حواله هم او دغه سي د ناشتې پاستي او د مجلس په حواله یعنی هر دوره د بلی دورې نه جدا وي د مثال په توګه بزده درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت او یا کوم ژبه چې و یا کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله دا بوتیکا و چی شته وای دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانه و ګرامر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وای نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکا وي
اوس نو د پښتو
چا د هرې زمانې بوتیکا لیکلی وي چا نه وی لیکلی
تاسو مخکې آیا سب د ماډرنزم او پوسټ ماډرنزم خبرو کړئ زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم خبرې کوي او اکثره دا سیدی لکه مخکې چې تا په غتیری مرکه کې مونږ ته ویلو چې موږ ځینی اصلاحات کارو خو لبد وخت نه پیپویږي لیکوال اصلاح لیکي مګر پویږي پینه نو زویم کده مدرنزم په شاعری کې مدرنزم یعنی څه او په شاعری کې پوسټ مدرنزم یعنی څه کده زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغه پر پویش
ګور د جدید شعر څه مطلب زبدا درته ماغه څه بیل غوګونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري نه څه داسې بیل شکل او صورت لري په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا وایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنی بدل وي مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کې ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یم له تا سره دیواله،
هم کلام یم له تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده، مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، آزادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر، دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح دی. اوس ګوره په وجودی تناظر کې چې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپله تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی یم، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وویل،
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس معنا نه لري په دغه باندې. مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوې، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې چې د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسي او محرومي ده، او دومره بلا مایوسي او محرومي پکې ده چې ما ته مطلب سوچ هم نشو کولی. خو لیکن هغه دا مایوسي او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه ښایسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده، یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکوي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
ما یو بل شعر هم درته
هماغې ته راځم، د مډرنیزم او د پوسټ مډرنیزم خبره ته مخکې کوله، لکه هغه شعر وایي بیا به اوس په
نو ما وایي. اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی، دا بل زه تا ته د مډرنیزم په حواله، بیخي یوازې یم ویریږم ډیر،
بیخي یوازې یم ویریږم ډیر،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم.
اوس ګور په دې کې چې زه دا یم، دا مطلب د پوسټ ماډرنیزم شاعر چې وي داغه شعرونه به لږ تجریدي بڼه لري، یعنی اسی ډیر ګنجلک شعرونه به وي، ډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي، بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوې نه سي ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی، دا جون ایلیا دی، داغه شعرونه دي، خلک وایي وایي داغه شعرونه کول محال دي، بیا یوه معنا هم نه ترې راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنیزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه، داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او ماډرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د ماډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنزم تصویر به هم وي. یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډیر مهم وي.
تصویر به هم مهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستاسو موږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډیر دارنګ شاعران
هم. ما پوښتنه هم کولای شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعرۍ کې پیاوړی شي موږ یې د شاعرۍ د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو که د مډرنزم فلسفه پیاوړی شي.
د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرف ورباندې وشي. د پوسټ مډرنزم شرف نه ورباندې کیږي. ها دا بوشی چې دا د پوسټ مډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب لوغو احساساتو او لوغو نظری مباحث سره مطلب ارته
ما پوښتنه مم دا وکړه چې د پوسټ مډرنزم دا مباحث پیاوړی شي غختل شي موږ په شاعرۍ کې په شوري یا په غیر شوري ډول وکارول شي آیا موږ د خې شاعرۍ پایلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعرۍ نه مطمئن یې؟ مال نه ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو. نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله برسېره کوي او پیدا کوي.
ډیره مننه پروفیسر ایاز کورودان. چې د پښتو ژبهنی او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي. هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی. استاد زیار کلونه کلونه د پښتو ژبهنی په برخه کې څېړنې کړي، لیکوالي کړي او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي.
فنکار استاد زیار ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو. په لومړی کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوي، څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مخه کړې ده؟
ډیره مننه چې تاسو زما زحمت وښیسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر ژبه راغلی او د ژبپوهنې باره کې زما هغه لومړی ویما یعنی اصلي څانګه زما د علمي پرند او کارونو ټول همدغه ژبپوهنه ده. تر هغې مخکې چې زه بهر ته لاړ شم متعلم و محصل ومه چې شعر و شاعرۍ سره مې مینه وه او لیکنې مې کولې او د چا خبره د لیکوالۍ د لیکوال په نامه یاد شوی وم. بیا ادبیاتو پوهنځي کې څلورم ته ورسېدم. هلته د ادبیاتو پوهنځي د مجلې معاون وم او د څو ورځپاڼو د هېواد اصلاح او نیش د ځای سره خبریال وم. دغه کار چې تاسو اوس کوئ همدغه کار ما هلته په هغه زبانۍ کړی بیا چې فاکولټۍ راووتم همدغه ورځپاڼو مجلو راته وویل چې موږ سره کار وکړه. مالمه خوندولیزم نومره بس دی نو به ذهني کریر پیدا کړم یوه څانګه باید ویم ژبپوهنه ویم تاریخ پوهنه څوک باید ویم. هماغه و چې په ادبیاتو کې د ژبې څانګه مې انتخاب کړه او په هغه کې زموږ د بهر نه استادان راغلل او هغوی یو پروژه د افغانستان د ژبو د اطلس په نامه دلته دغه کس زموږ د پوهنتون سره خبرې وکړې. موږ هغه وخت یو مؤسسه د زبانشناسۍ د ژبپوهنې مؤسسه هم درلوده د ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې. زه لا په دغه کې وم په وروستي کال د ادبیاتو پوهنځي وم چې موږ امتحان ورکړ او زه پکې د دوه ملګرو سره کامیاب شوم.
سویس ته کله لاړې تاسو حالت ماستری وکړه کنه لن محل زدکړې مو
نه ما د ډاکټورا پر مو باندې بورسو اخیسته څکه چې زم کار کړو د دې کار په پاداش کې هغه د پروژې مشر پروفیسور رودار نومیده او دای د سویس د مرکز مرکزی پونتون د برن ډیر مختصر او پیوړی استاد او آریان شناس یا آریان پو زم په جوړو او د ایران په جوړو باندې کار کړو د زمونږ آریان پو هان یو او دا غره بل سره نرویژی پوهان ماګسترنو چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یدیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې لیکنې کولې هغه ابتخاري پروژې رئیسو از ما استاد رزار سویچه دای دی پروژی پر مخون که او تخنیکی کارونی کول چې موږ دغه سور جکی دغه زنه ورغلیو او پروفیسر مرشو ورته مې بیا په تو سره خبرې وکړي د اکادمي رئیس الله سره و یو بل مرکز از دمو خبرې ورسره وکړي چې زموږ د نیم کاله پاتې پروژه د اطلس د افغانستان د زموږ لپاره یو ملي وچکه ده به چاپ شي او موږ تاسو ته دغه څلوېښت پنځه زره کاره وجود تاسو ته سپارلي دي کومه کاپي چې موږ سره پوهنتون کې وو هغه لاړه برباد شوه نو هغه ویل چې دا به سره یو دغه وکړو سره یو تړون امضا کړو ځاوی له مخه زموږ اپاتې کارونه د اطلس به تاسو وګورئ
استاد ک د خپل اثرونو په اړه هم راته وایي تر اوسه مو څومره اثرونه چاپ کړی دي ډیره په کومه برخه راڅرخي
مقاله می ته ضرور ترجیح او کتابونه مینو که د اطلس موضوع چاپ شي اوس به ویلای یو 50 صفحه چاپ کړی دي خو هغه کې ادبی مرزي یعنی یوازې ژبپوهنې یو لغت برخه پکې ده چې درسي کتابونه دي پښتو پخویا یا ګرامر دی ویپوهنه یا واژه شناسي ده معنا شناسي ده چې دا کتابونه مې تاسو ته وکړو او بالاخره دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې
ستاسو د لیک توپیر د نورو سره څه دی د ژبپوهنې په برخه کې خو نور کسانو هم لیکنې کړي دي یا د پښتو د تاریخ او د ژبو په اړه
د څه خلکو کړي دي چې نه سند لري او نه ریکارډ لري د لیکنو هغه مې شاد نامه ده هغه لورتلی شاد نامه ده د ډاکټورا پس ما سره نه مې ډاکټري مده سویس کې واخیسته دا اوس سره او بل زمانی ملګری په دې کې و چې لویزه اروپا ځان ته د تحصیلات سیستم لري په خوانی تاریخ دغه د وزره کالو دغه وغه لوبلي نظریه و نو نقشه یې ځو چې دغه شجره ده د یتر اروپایي ژبې چې خو چې راغلي دي د ګورې یوناني د یوناني پورې زمونږ خچې دغه شاخه ده چې دغه ته فارسي او پښتو دغه تخکان به بل جدول راغلي د درې نوشته نظریه نه هزار کال ته خبره ورسېده ځکه چې د اکلند پونتون د نیوی زیلند بلجستانو او ژپوهانو په ګډه باندې دا ثابت ځکه چې دا شپږ زره کاله نه کېږي نه اووه زره نه اته زره بلکې 9000 کاله پورې دا ثابته شوې ده چې هغوی اروپایان موږ نه بیل شوي دي
بله استاد دغه وروستی اثر چې تاسو د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی څومره وخت یې ونیو چې په دې تحقیق وکړئ چیرته ولاړئ د تحقیق لپاره
دا کتاب چې پښتو او پښتانه په نامه یدیږي دا پروژه زما د ډیر وخت نه وه او دغه اروپایي استادانو چې ما څه زده کړي وو زما یو استاد نه و چې هغه سویسی و مارګستن له ناروی څخه راته او ګیریویچ د کیمبریج پونتون راته او هینینګ د لندن پونتون راته همداسې مې زموږ شاګردان مخصص دغه بلره تلو راتلو دا یو بله دنیا وه بیخي موږ ډېر څه زده کړي وو د ډېرو استادانو زده کړي وو ځای نه درې څه پیدا شوه د استاد مارګستن چې اوسلو د ناروی چې هغه پښتو باندې دومره کار کړی دی په افغانستان په ټولو ژبو یې کار کړی دی اوس روسیا سفر یې نه ده چې وکړو په اووه اویا کې وو روسیا سیمینار او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه ساکان دي دا پنځه پلاره دي پارسیان دي پارتیان دي میدیان دي اوستایان دي او پنځه پلار ساکان دي دا ساکان یوازی دغه ورته منسوب پامیری پامیریان سوسم پندیش جبی او کوبن لا پاتی خو د پختنو بارک شکو وساس بلغه په دې ورته کې دی اته ورته چې پختنو ساکل ځکه چې دومره دغه دغه دی پارچ کې چې کلیو په بی پورتو کې وو شو دی لکه ورور لکه واوره همدغه سی شوونی کې به نور په امیر جوب کې واپر ورته وي وو شو کې د فرمولې سنتیفیک فرمولې ټولږي غلطه ولې همدغه دال الته شو کې یو خاصه هغه دغه وي مونږ لرس یو پلان باندې یو چې وي یو ته دی
هر حرف د پاره فرمول جدا
دا فرمولې د دري توری چې په سر ځ کلمه کې راشي په فارسی کې ګاپ د لوبیږي زموږ پورتو په پرمیرجو کې غین او وو نام دی دا یو فرمول دی چې نشي دا کول کې ریزي نو دا غن درې ما ټینګه کتاب می چاپ ک په 2000 کې یو خبر کې می چاپ ک سابې مرکز نه خو دا کتاب د یواز ژبونی تاریخ خونو کنه د خلکو تاریخو نو خلکو سره مینه پیدا کړ زر خرڅ شو ما به نور کار پیو که او دغه درې کار وشو چې دانش دا چاپ کړی دی
په دې باندې
او دا د ټولو اصلاحاتو سره دغه نظریه چې په خوا شپه او زره کلر و بیا پښتنو به مې مشفق زره کلر تاریخ لري بجې خبر نو چې دا نور په سیږي کې دغه نه زره کلر خو د ټولو تاریخ دی نو اوس به مونږ ته شپږ زره کلر رسیږي چې مونږ پښتانه شپږ زره کلر تاریخ لري
ډیره مننه استاد ژوندی
اوسئ استاد ژوندی اوسئ ډیره مننه تاسو
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنې ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننې پانه کې د خاغلی رحمانی لنډه کیسه انتانونه وګمه جبر خیل کوي
زرپانه انتانونه د سهار لس کمې لس بجې وې دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختون یو ملازم ور باندې غږ کړ خغلیا نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړ یې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه وو شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې ملازم بیا ور باندې غږ کړ اورورا ناروغ دي څنګه ده سید محمد شاته ډډه وبهله او ځواب یې ورکړ څه هیله مې لای نه درا کړې ازمک سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیله ته پراته ده بس هیڅ څوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی وو په څوکۍ کې یې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګې دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یوسی د دهلیز دیوالونه دروازې غولې او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکیو هم د ورسې لسګونه کسان کینی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوبو ته یې وکتل کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي هیڅ یې ونه ویل ل دروازې ورننوت مخامخ په ډاکټر پسې ورغې خو یې ونرس راتم کړ صبر وکړه دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوټ تلی او واسکټ بده د انتانونو پزاله بدل شبی بی دا چپلکی پخو کرا او هغه آبی چپنه واغونده خو ریختیا دا پلاستیکی کچوڑه هم پخپلو لاسونو که زای پزای و دارید دا نرس به خبره عمل وکر خیلاسته و گرزید موریه پکت که بی حال پرتوا او نوی راغله داکتر یه سر تا ولار و پرتل دی چه ل داکتر یه دا وضعیت پختنه وکری پتندیه ور تیت شو داکتر خپل څنګه ور وړاندې کړه صبر ته په خپل سپیرو شونډو ډاډ مری چې انتان بن لري ولې د خپل مور تندې میکروبي کوي لطفا شاته ودرېګه زه یې ګورم شاته نه هیله ودرېت داکتر د کټله سره د هغې دوسیه راواخیسته پانی اړولې او هغه ته په خبرو شو ته پوهیږي چې انتان ډیر مزر موجود دی د ناروغیو قاصد ورته وایي د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري دا ډیر مضر میکروبونه دي د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي بله دا چې شکر وباسه دا خصوصي روغتون دی موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي خدای دې ورڅخه وساته دوسیه یې وکتله یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپک او قلمه در ملیه پکی ولیکل. ورزه تر هغو داره ورسوه. ده نسخه پلیدو حیران شو او په نظره یه وبایل. داکتر سیب، هم ده ساعت مخ کمی هم دومره راوڑه. شاید په دی مخ هم خالماره ای که ببی. داکتر خپل اینه که اوچه تکره او سید محمد ته یه وکتل. زرون نیم. چه چه در توایم همه غصی وکره. ورزه در مل په منده راوڑه. په دوله صوبه جو به هم دومره نور راوڑه. دا کوم دولتي روغتون نه دی پلیف کې لاندې پورته کته شو درملتون ته ورننه ووت فارماسیست د ده پلیدو له خپل میز را تاو شو شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه را واخیسته نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود او ورو یې وویل نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم فارماسیست په غوسه ورته وکتل د دې بیل واخله درې زره اوته سوه کېږي عاجل واټته وخود له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو مور یې سترګې غړولې له بې هوښۍ راوتلې وه رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده نرسه په منډه راغله د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه په نزړه راووت د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله انتظار اوږد شو ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تیره کړې وه په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي عجیبه څیرې لري خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي هیڅ درد نه محسوسوي بیا هم له ویرې منډه کړي انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي آخر ستړی شي په پښو کې یې د منډې سیکنی وي ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي یوازې غوږ یې پاتې وي یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي سخت درد وکړي لو خو براویخ شو په څوکۍ نیخ کې ناست وکی درد کاوه مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډی ګوتې د لغوګ نه لري کړې دا د خوب ځای نه دی دا ځل مجبور یم ډول درته به هم پاته یو بوتل مدني اوبه یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه ډاکټر سی ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مولا عجل واټ څخه رخصت وو مخ خپل ټوله هڅه وکړه تاسو مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مفریګ دی د نرس خبرې د غوږ درد هیر کړ سر ور باندې وګرځید شیبه وروسته د زینو په کټاره لاسونه ایخي وو او لاندې ښکته کیده یو ډاکټر په مخ ورغی په اوچتېدو کې د لاسونه له نظر تیر کړل غوښتل یې څورته وبایي خدای پوهیده چې څه ویل غواړي هم داسې ورڅخه تیر شو تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی د نن ورځې د درملو او بستر د ورستې ورځي بیلونه یې ورته کې خودل پوره یو 20000 افغانۍ کېدی. په دې کې اله درې زره د خپلې او پاتې نورې پور کړې وې. وروې شمیرلې د درملتون دغه مسول چې مخکې د تاغوسه شوی وو پیسې په لاس کې په ډیر خوند واړولې راواړولې شمارې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ وو. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو، لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده. دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه. لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بے باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیری شي له نظره. رڼاګانې هم بلا شي. توراباند د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه. دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو. مونږ پې بیا هم خپه کېږو. مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي. دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدېږو. مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی. د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نولې هیچا ګډ نه کو. د پاړو دکان چلیږي. ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لوینه وړه د ورور مقدمه ده د خور د خلې خیره ده هر چا سره دوکه ده زکه لاره مو اوږده ده زکه لاره مو تیاره ده زړه کې سپینه آینه ده زنګ وخلې ده ګنده ده ژوند ژوند نه دی ګزاره ده چې مو یو بل ته سره ده دا د ژوند د مور قصه ده که غنم دی که دانه ده د یو کور د شور قصه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی دا په جنگ نه ولي کیږي دا په مینه مانځي کیږي
دا کمینا د خور دے مونږ دواړه پکې سوزو مونږ دواړه بے باورا مونږ دواړه بے خبرا د ژوند د مور قصه ده که غنم دی که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی د یو کور د شور قصه ده دا پجنگ